السلام علیکم، سهار مو بخیر. وخت په افغانستان کې د سهار 5:00 شوې ده. سفی ولستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. نن سه شنبه ده، د 14 کال د سلواغې د لوی نهمه، د 2015 کال د جنوري 28. پیل په خبرونو کوو. ملګرو ملتونو ویلي چې تاجکستان باید د افغان کډوالو ایستل ودروي. ملګرو ملتونو دا غوښتنه ورسته له هغه وکړه چې تاجکستان تیره میاشت لسګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته واستول. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر یو ان ایچ سی آر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دوی معلومات ترلاسه کړي چې د دسمبر په میاشت کې له تاجکستان څخه لږ تر لږه 80 افغان کډوال افغانستان ته ایستل شوي. دغه اداره زیاتوي چې ډیری ایستل شوو کسانو قانوني اسناد او د کډوالۍ کارتونه هم درلودل. دا اداره زیاتوي د 2023 کال تر پایه شاوخوا 9000 افغان کډوال په تاجکستان کې میشت وو. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د بامیان ولایت د سربو او جستو د 15 کانو د استخراج قراردادونه له څو شرکتونو سره لاسلیک کړل. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دا قانون په یکاولنګ ولسوالۍ کې موقعیت لري او د هغو قراردادونو له افغان جرمن، الحرمین، ګاما ایګل، کندهار خوګیانی او موسا سلطان شرکتونو سره لاسلیک کړی دي. ټاکل شوی یاد شرکتونه پر دغو قانونو 1,200,000,000 افغانۍ پانګونه وکړي. خبر پاڼه زیاتوي دا قراردادونه د 15 کلو لپاره دي او بیا تمدید کېدای شي. په خبر پاڼه کې ویل شوی د قانونو پروسس به سل په سلو کې دننه په افغانستان کې ترسره کیږي. د قانون وزارت زیاتوي له یادو قانون څخه به د حکومت ونډه 50% وي. د قزاقستان د انرژي وزارت وایي د دغه هیواد قزاق ګاز شرکت د ټاپي یا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند د ګاز د ګټ پایپ لاین د جوړولو په پروژه کې د ګډون لپاره په خبرو بوخت دی. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې دغه وزارت پرون وویل اوسمهال د قزاق ګاز او د ترکمنستان د دولتي شرکت ترکمن ګاز ترمنځ خبري روان دی. ترکمن گاز د ټاپی په پایپ لاین شرکت کې 50% ونډه لري. د قزاقستان د انرژي وزارت په ټاپی پروژه کې د ګډون لپاره د خبرو د پیلولو خبر یو ورځ وروسته له هغه اعلان کړ چې په هرات کې د طالبانو ځایي چارواکو ویل تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د ټاپی 6 کیلومتره نلیکه غځولې ده. د قزاقستان د انرژي مرستیال وزیر ایرلان اکینزانوف د 2023 کال په اکتوبر کې په المانتي کې د قزاقستان افغانستان سوداګریز فورم ته ویلي وو قزاقستان د ټاپی نلیکه په جوړولو کې د ګډون لپاره خبرې کوي. ازبکستان د طالبانو له حکومت سره موافقه کړې چې د حیرتان مزار شریف پر ریل لارې د ریل ګاډي د تګ راتګ د عملیاتو او ساتنې قرارداد اوکت کړي. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت پرون ویل دا موافقه تاشکند ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ریل لارو د ادارې د مرستیال محمد اساق صاحب زاده د سفر او د ازبکستان د ترانسپورت له وزیر الهام مخاموف سره په کتنه کې وشوه. د طالبانو د ریل لارو د ادارې مرستیال د جنوري له 1 تر 3 تاشکند کې وو. په دې کتنه کې د ترانس افغان ریل لارې د پروژې په کار کې د چټکتیا او د راتلونکو مراحلو په پلان هم خبري شوې. ترانس افغان هغه پروژه ده چې ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره نښلوي. د استرالیا د کرکټ د ادارې اجرایی رئیس پرون په ملبورن کې د افغانستان د ښځو د کرکټ د جلاوطن لوبډلې د یوې نمایشي مسابقې د تابعیا خبر ورکړ. د افغانستان د ښځو کرکټ لوبډله به چې په استرالیا کې له میشتو افغان کډوالو څخه جوړه ده، د پنجشنبې په سهار د ملبورن په جنکشن اوول کې د ویت هاوت بورډرز 11 په وړاندې شل اوریزه لوبه وکړي. دا لومړی ځل دی چې دوی د طالبانو له واکته رسیدو او له خپلې واد څخه وتلو وروسته په یوه لوبډله کې رای وځای کیږي. د دې ټیم نیمایي لوبغاړي په کانبرا او نیمایي نورې په ملبورن کې اوسي. د استرالیا د کرکټ د اجرایی رئیس نیک هاکلی د افغانستان د ښځو د ټیم د مسابقې اعلان په داسې حال کې وکړ چې دوی افغان لوبغاړي ناهیده سپانده او فیروزه امیری تر څنګ ولاړې وي. د هیله څرګنده کړه چې دا مسابقه به افغان لوبډلې ته د نورو مسابقو لار هواره کړي. او سویډن اعلان وکړ چې د سمندر په تل کې د نوري فایبر د یو کیبل د پرې کېدو په اړه مقدماتي پلټنې پیل کړي دي. دا کیبل د لاتویا او د ګوتلند ټاپوګانو ترمنځ پرې شوی او احتمال شته چې د ورانکارۍ نتیجه وي. سویډن دا پرېکړه وروسته له هغه وکړه چې په بالتیک سمندرګي کې یوه بیړۍ د دې کیبل د خرابولو په شک توقیف شوه. دې او ورسره څو نورو پیښو په دې ستراتیژیکه سیمه کې د روسیې د تخریب او د جاسوسۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړې. د سویډن د ملي امنیت د څانګې لوی څارنوال ماتیس لیوینکویست ویلي په روانو تحقیقاتو کې څو ادارې ګډون لري چې پکې د پولیسو د عملیاتو څانګه، ساحل ساتونکي او د دې هیواد وسلوال ځواکونه شامل دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته بهر مطلب مو دا ده چې یوناما امنیت شورا ته په خپل وروستي درې میاشتنی راپور کې د نجونو او ښځو له حقونو نیولې تر ملکي مرګ ژوبلې اعدامونو او بدني مجازاتو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې.
که طالب واکمنان د حکومتداري په لوري اوچت قدمونه وانخلي د دې امکان شته چې ورځ تر بلې امنیت ټکنه شي.
د دوشنبه پر ورځ په افغانستان کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت بیرته لوړ شو.
سات تغیر کوي که د چینې چې مثال دی یو نرخ سات کې تغیر کوي. د تیرې یوې هفتې په پرتله د ډالر په تقریبا لس افغانۍ تفاوت کړی دی.
د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی اول راونډر عظمت الله عمرزی د آی سی سی د کرکټ نړیوالې شورا لخوا د 2023 کال د کرکټ غوره لوبغاړی اعلان شوی دی.
ډېر زیات خوشاله یم چې د 500 د کال غوره لوبغاړی ونومول شم. نو ډېر زیات د افتخار او د خوشحالۍ احساس ما ته راکوي. دا هغه څه و چې تر شا یې ډېر زیات محنت او خواري مونږ کړې وه.
او د اسرائیلو به دا اوري چې و اسرائیلي ښځې چې په غزه کې د حماس د توندلارې ډلې له لورې یرغمل شوې وي او شاوخوا 16 میاشتې بند کې وي د لوږې د ورځو په غزه کې له یو تونله بل ته د وړل کېدو او د یرغمل نیونکو لپاره د پخلي کیسې بیان کړې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په خپل وروستي درې میاشتني راپور کې د نجونو او ښځو له حقونو نیولې تر ملکي مرګ ژوبلو اعدامونو او بدني مجازاتو پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې. په دې راپور کې چې د 2023 کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي یوه برخه یې د افغانستان امنیتي وضعیت ته ځانګړې شوې. د دې یوناما د راپور د دې برخې جزئیات عصمت ساروان راوروي.
د ملګرو ملتونو د درې میاشتنی راپور له مخې د 2023 کال په وروستیو درو میاشتو کې په افغانستان کې د وو وسلوالو بریدونو او چاودنو په ترڅ کې 13 کسان چې 14 ملکی وګړي وو وشل شوي او 16 نور ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې 55 ملکی وګړي دي. د یوناما د راپور په امنیتي برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پکتیکا او پکتیا ولایتونو اړوند د ډیورن کرښې په اوږدو کې د نشټو یادونه شوې چې له کبله د کرښې دواړو خواو ته مرجوبلې اوښتې دي. یوناما د دسمبر په 24 د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستان د هوایي برید یادونه کړې او ویلي چې په دې برید کې د ډیرشو ماشومانو په شمول 9 وژل شوي او 8 ژوبل شوي دي. راپور وایي چې په کابل او تخار کې د ملي مقاومت جبهې په 2 بریدونو کې یو ملکي وګړی وژل شوی او 12 نور چې ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د نن تر ټولو خونړۍ پیښه د نومبر په 20 هغه مهال وشوه چې په بغلان ولایت کې داعش ډلې د صوفیانو پر یوه زیارت برید وکړ او په لړ کې 11 ووژل شول. د چارو نظر خاوند عبدالباری عارض وایي سره له دې چې امنیتي پیښې ډېرې نه دي خو دا بریدونه دا ښیي چې ممکن په راتلونکي کې د ناامنۍ پیښې نورې هم ډېرې شي، مګر دا چې پر افغانستان واکمنه ډله په خپله تګلاره کې بدلون راوړي.
یقینا ځینې پیښې خاصتا په 24 کال کې سوي دي چې هغه ډېر تلفات هم یا د داعش په حملو کې وي او یا د پاکستانی ځواکونو د تیزی پایله وه. مجموع کې باید وویل سي چې امنیت ښه دی، خو دغه څه نا څه پیښې چې رامنځته سوي دي کیدای سي چې پیل د نورو بې امنیتیو سي. که طالب واکمنان د ښه حکومتداري په لوري اوچت قدمونه وانخلي د دې امکان شته چې ورځ تر بلې امنیت ټکنه شي.
د یوناما په راپور کې د خلیل حقانی د وژل کېدو یادونه شوې او ویل شوي چې په دسمبر میاشت کې په کابل کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو په وزارت کې یوې چاودنې د طالبانو د کډوالو وزیر او د طالبانو درې نور غړي ووژل. په دې انتحاري برید کې 4 نور ټپیان شول. راپور زیاتوي چې د نومبر په 3 نیټه د بغلان په پلخمري ښار کې په یو بمی چاودنه کې 13 کسان ټپیان شول. ملګری ملتونه وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې له پخوانیو جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو توکو په چاودنو کې 46 کسانو ته مرګ شوب له اوښتې چې دا د افغانستان د جګړو اوږدمهاله خطرونه شي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 12 ساعته.
د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی او آل راونډر عظمت الله عمرزی د آی سی سی د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا د 2023 کال د کرکټ غوره لوبغاړی اعلان شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته. عظمت الله عمرزی د 2023 کال غوره کرکټر شو. د کرکټ نړیوالې شورا د دوشنبه په ورځ د کال د غوره کرکټر او ټیم اعلان وکړ. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې عظمت الله عمرزی 2023 کال په یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې په ښي لاس چټک بالینګ کاو او په غوره توپونه سره د افغانستان د ټیم په بریاو کې د پام وړ رول ادا کړ.
ډیر زیات خوشاله يم چې د 500 ورځې د کال غوره لوبغاړی ونومول شم. نو ډیر زیات د افتخار او د خوشاله احساس ما تر کې دا غسو چې تر شای ډیر زیات مهنت او خواري مون کړې و. همداسې منیجمنت سټاف د خوانه، کوچینګ سټاف د خوانه، خاص کر د سینیئر لوبغاړو د خوانه چې موږ سره مهنت خواري شوی او په موږ غو اعتماد چې کوو، موږ ته ډیره زیاته انرژي راکوله. نو همیشه موږ به کوشش هم دا کوو چې د دې اعتماد موږ خراب نه کوو، خپل پوره کوشش وکړو چې د افغانستان لپاره داسې یو کارکردګي وکړو چې هغه د افغانستان په ګټه وي.
عمرزی په 2023 کال کې په 41 ورځنیو نړیوالو لوبو کې 411 منډې جوړې کړې او 11 وکټې اخیستې دي. د عمرزی د بیټنګ او ریجیا او سات سره باندې 250 دی او د وکټو هغه بیا سره باندې 40 یاد شوی. په دې معنی چې په هر لوبو کې په اوسط ډول یوازې 40 منډې ورکړي. عمرزی نږدې 25 کاله مخکې په کونړ کې زیږیدلی او له 14 کلنۍ کرکټ پیل کړی. هغه د افغانستان په 19 کلنو ټیم کې شامل او تر هغه وروسته ملي ټیم ته لار پیدا کړه. د کرکټ نړیوالې شورا یاد کړی چې عظمت الله عمرزی له آیرلند، جنوبی افریقا، بنگلاديش او زیمبابوي سره په لوبو کې د پامړ لاسته راوړنې درلودې. د بیلګې په توګه د بنگلاديش سره د یوې لوبې یادونه کړې چېرته چې عظمت الله عمرزی په وروستیو اوورونو کې درې سیال لوبغاړي وسوځول او هغوی پرې نه ښودل چې سریز له افغانستانه وګټي. د کال غوره کرکټر ته د نړۍ په کچه تر ټولو نامتو او تکړه لوبغاړي کاندیدېږي. د کرکټ نړیوالې شورا د 2023 کال د کال غوره لوبډله هم اعلان کړې چې پکې د افغانستان عظمت الله عمرزی، رحمان الله ګربز او علا محمد غزنفر شامل دي. د 2023 کال د شلو وریز غوره ټیم په چوکاټ کې بیا د افغانستان ستوري لوبغاړي راشد خان شامل دي.
پرون دوشنبه په افغانستان کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت بیرته لوړ شوی و. په کابل کې پرون یو ډالر په 80 افغانیو بدلیده. په داسې حال کې چې د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د یک شنبه پورز د یو امریکایي ډالر په وړاندې د افغانیو بیه 1.80 ته لوړه شوې وه. د ډالرو په وړاندې د افغانیو بیه په داسې حال کې 4 افغانۍ ښکته شوه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک تېره ورځ د 15 میلیونو امریکایي ډالرو د لیلام خبره وکړه. خو اقتصاد پوهان د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت ساتلو او ثبات لپاره دا اقدام یوازې یو موقتی حل لار بولی.
په داسې حال کې چې په تیرې وونه کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیا د پام وړ راټیټ شوی، خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې د دوشنبه په ورځ د دلوي پاتمه د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیا 8.55 افغانیو ته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د یک شنبه په ورځ د یو امریکایي ډالرو بیا 1.80 افغانیو ته رسیدلې وه. د کابل په شاهزاده سرای کې ځینو صرافانو ازادي راډیو ته وویل چې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه هر شیبه د بدلون په حال کې ده او ثابته بیه نه لري. د کابل د شاهزاده سرای دوه صرافانو چې نه یې غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي، د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا سات په سات تغیر کوي. خدای چې نه چې مثال دی یو نرخ سات کې تغیر کوي. د تیرې ورځې په برتله د ډالرو بیه تقریبا 10 افغانۍ تفاوت کړی دی. مشکلات را مسته کړی دي خلکو، هغه مشکل پیدا کړی دی تر څو د افغانۍ د خپل کم توازن چې دی هغه د منځه یو شي.
په تیرو دوه اونیو کې د ډالرو پر وړاندې د 10 افغانیو په ارزښت بیه راټیټه شوې. له حکومت زما غوښتنه دا ده چې له نړیوالو او هغوی چې له هېواده بهر دي او ملګرو ملتونو سره یو مثبت تعامل ته سره ورسیږي کنه نو فکر نه کوم چې په افغانستان کې په بازار کې د ډالرو ویش ته دی وضعیت مخاوني سي.
دا دغه صرافانو په خبره په تیرې و نه کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ بیا بے ثباته سوي ده. د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ بیا په داسې وخت کې نږدې څلور افغانۍ ته لوړ سوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک تیر ورځ نن دوشنبه لپاره د 25 میلیونه امریکایي ډالرو د لیلام اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له دې اعلان وروسته د یو امریکایي ډالر روپیا چې مخکې د یو اتیا افغانیو په ارزښت تبادله کېدل نن دوشنبه اته او یو 55 افغانیو ته راټیټه سوې وه. د یادونې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک چارواکو د یکشنبې په ورځ د افغانیو د ثبات په اړه د صرافانو د اندېښنو د زیاتېدو له امله یوه ناسته هم ورسره جوړه کړې وه. له دې سره ځینې اقتصاد پوهان وایي د طالبانو دا اقدام به په دوامداره توګه پایله ورنه کړي. د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا شونی دا چې د ډالرو په تزریق په مصنوعي او لنډمهاله توګه د ډالرو ثبات وساتل شي. په دوامداره توګه دا امکان نه لري ځکه چې ډالر تل موجود نه وي چې تاسو باید هر اونۍ بازار ته 1.5 میلیونه ډالر داخل کړئ تر څو اضافي افغانۍ راټولې کړئ. نو د یو متعارف او ځان بسیا اقتصاد لرلو لپاره د سوداګرو په واک کې د وارداتو لپاره د کافي پیسو موجودیت اساسي لاره ده.
ښاغلی حافظي، له افغانستان سره د بهرنیو مرستو بندیدل د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت بدلون له لاملونو بولي. د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه په تیرو نږدې دوه اونیو کې په داسې حال کې راټیټه سوه چې امریکا د دغه هیواد په ولسمشریزو ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ له بری وروسته یو شمېر هیوادونو سره یې د مرستو د بندېدو اعلان کړی دی. د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د بیو کمېدو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ځینو سوداګریزو توکو پر بیو هم د پام وړ اغېز پرېښی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د یو یوټیوب چینل چلوونکی او مسؤول مدیر سید رحیم سعیدی د طالبانو پر ضد تبلیغاتو په تور د طالبانو لخوا په 3 کاله بند محکوم شوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا پریکړه غندلې او له ځنډ پرته یې د نوموړي د خوشي کولو غوښتنه کړې. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت تازه خبرداری ورکړی چې که رسنۍ د طالبانو حکومت له سیاستونو، اسلامي اصولو او د افغانستان له کلتور څخه سرغړونه وکړي د دوی فعالیتونه به بند کړل شي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د یو یوټیوب چینل چلوونکی او مسؤول مدیر سید رحیم سعیدی د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور د طالبانو لخوا په 3 کاله بند محکوم شوی دی. یاد مرکز نن دوشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا پریکړه ناعادلانه بللې او له قید و شرط پرته یې د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې دا پریکړه د روان کال د عقرب په 6 نیټه د سعیدی د کورنۍ او مدافع وکیل له موجودیت پرته اعلان شوې او په ورته وخت کې د بیا کتنې لپاره هڅو هم نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز د معلوماتو پر بنسټ سید رحیم سعیدی چې ناروغ دی د پلچرخي زندان ته لیږدول شوی دی. په اعلامیه کې همداشان راغلي چې ښاغلی سعیدی د رسنیزو محتوا د تولید په برخه کې له 2 لسیزو څخه زیاته تجربه لري چې د چنګاښ په میاشت کې له خپلو 2 همکارانو سره د طالبانو لخوا نیول شوی و. د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت تازه خبرداری ورکړی چې که رسنۍ د طالبانو حکومت له سیاستونو، اسلامي اصولو او د افغانستان له کلتور څخه سرغړونه وکړي د دوی فعالیتونه به بند کړل شي. د دې وزارت ویان خوبیب غفران د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې دا کار به د رسنیزو سرغړونو د څېړنو د کمیسون له لارې ترسره شي. وړاندې خبریالانو ادعا کړې وه چې د رسنیزو سرغړونو او شکایتونو د کمیسون کار چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی نه یوازې د اطلاع رسونې په برخه کې اغېزمن نه دی، بلکې طالبان ترې د بیان د ازادۍ د ځپلو د وسیلې په توګه کار اخلي. د رسنیو ملاتړي بنسټونه هم وایي چې د ملي او فرهنګي ارزښتونو ساتنه د خبریالانو د کار له اساسي اصولو څخه دي، خو طالبان په بېلابېلو پلمو هڅه کوي چې رسنۍ د خپل حکومت د سیاستونو او کړنلارو منلو ته مجبوره کړي. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې غړي اسماعیل آزاد د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا طبیعي ده چې رسنۍ باید د هیواد ملي او فرهنګي ارزښتونه وساتي، خو هغه څه چې سرغړونه بلل کېږي باید د رسنیو د سرغړونو د کمیسیون له لارې وڅېړل شي او وروسته پرې پریکړه وشي. دا چې خبرداری ورکول کېږي چې یوه رسنۍ بددي او یا هغه دلیل له مخې بنده شي، دا د محدودیت یوه بڼه ده.
د افغانستان په شمال کې د یوې سیمه ایزې راډیو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د خپل غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
هغه څنګه چې د طالبانو چارواکي وایي که د دې خلاف خبره کړو د دوی له پالیسۍ سره مخالفت دی. موږ ته اجازه نشته چې په خپل زړه موضوعات که هغه د خلکو ستونزو په اړه هم وي خپاره کړو. د اطلاعات او کلتور وزارت د ویان دا څرګندونې د محدودیت یوه بڼه ده چې په عملي کولو به یې رسمن د خبریالۍ او رسنیو جنازه اعلان شي.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې وړاندې یو شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بندې شوي او هیڅ خبریال د رسنیز کار په تړاو نه دی نیول شوی او په ورته وخت کې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو ملاتړ کیږي، خو د خبریالانو د نیولو په اړه بېلابېل راپورونه خپاره شوي او خبریالانو په کراتو ویلي چې د بیان ازادي محدوده شوې او د طالبانو له لورې ورته ګواښونه شوي او ځپل شوي هم دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ادعا کوي چې دا مهال لږ تر لږه څلور خبریالان او د رسنیو کارکوونکي چې د طالبانو د حکومت د محاکمو له لورې له دوو تر دریو کالو بند باندې محکوم شوي په زندانونو کې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
و اسرائیلي ښځې چې په غزې کې د حماس د توندلارې ډلې له لورې یرغمل شوې وې او شاوخوا شپاړس میاشتې په بند کې وې، په وروستیو ورځو کې له ازادۍ او خپلو کورنیو ته له بېرته ګرځېدو وروسته د لوږې د ورځو په غزه کې له یو تونله بل ته د وړل کېدو او د یرغمل نیونکو لپاره د پخلي کیسې بیان کړي. په همدې حال کې اسرائیل وایي د هغو یرغملو په منځ کې چې ټاکل شوې وه خوشي شي اته تنه یې مړه شوي دي.
اسرائیل وایي چې د هغه لیست پر اساس چې د یکشنبه په شپه یې د حماس لخوا ترلاسه کړی، له هغو درې دېرش یرغمل شویو څخه چې د اوربند او د یرغمل شویو د آزادۍ په لومړني پړاو کې له غزې څخه خوشي کېدل اته تنه وژل شوي دي. د اسرائیل د حکومت ویندوی ډیوید منصر د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې حماس ویلي پنځه ویشت نور یرغمل ژوندي دي. د زیاته کړه چې د دې اتو یرغمل شویو د وضعیت په اړه د دوی کورنیو ته خبر ورکړل شوی، خو د وژل شویو یرغملو نمونه نه دی اعلان شوی. د اسرایلی چارواکو په وینا د یرغمل شویو د آزادۍ بل پړاو به د پنجشنبه په ورځ وي او ورپسې پړاو د شنبه ورځې ته په پام کې نیول شوی دی. په همدې حال کې د 2023 کال د اکتوبر په ومه پر اسرائیل د حماس له برید وروسته اسرائیلي رسنیو د هر یرغمل شوي په اړه کیسې خپرولې چې د اندېښمنو کورنیو د خلکو د اعتراضونو او د یرغمل شویو د آزادۍ لپاره هلې ځلې منعکس کولې. دوی په پرله پسې ډول د یرغمل شویو د کورنیو له غړیو، دوستانو او آشنایانو سره خبرې کولې. له دغو یرغمل شویو ښځو سره په تیرو شپاړسو میاشتو کې هر اسرائیلي بلد شوی دی. له همدې کبله کله چې هغوی خوشي شوې اسرائیلیانو داسې احساس کاوه لکه د هغوی د کورنۍ غړي چې له بنده راخلاصي شوي وي. دوی له داسې ډلې څخه وژغورل شوې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې ترهګره ګڼي. رومي ګونن، ایملی داماری او درون آشتین براخر چې ملکی وګړي وي د جنوري په دیرشمه آزاد شوې. رومي ګونن له خپلو ملګرو سره د نووا موسیقي جشن لپاره د اسرائیل جنوب ته تللې وه. د هغې یو شمېر ملګري ووژل شول او څو ناآشنا کسانو هغه وموندلې چې ټپي شوې وه او د مرستې هڅه یې کوله، خو هغوی هم ووژل شول. د حماس غړو هغه مهال رومي یرغمل کړه چې له خپلې مور سره په تلیفون خبرې کولې او د هغې لاس د ټپونو له امله په وینو لړلی و. رومي د غزې له تونلونو څخه د راخلاصېدو احساس له یوه نوي زیږون سره پرتله کړی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
سفر سفر سلور سوشل دوا ویشت یوولس سلر ویش پینزه سو یو.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او په افغانستان کې د ځنګلونو د وهلو د دوام پر ننګونې اندېښنه څرګندوي. اف ای او په خپل ویبپاڼه کې د افغانستان د ختیځو سیمو ځینې انځورونه خپاره کړي او لیکلي دي په پراخ ډول د ځنګلونو وهل کېدو چاپیریال ته د پام وړ زیانونه اړولي او د هیواد کې خلکو د معیشت د له منځه وړلو لامل شوي. په همدې حال کې د افغانستان د ختیځو ولایتو یو شمېر اوسېدونکي ادعا کوي چې د ځنګلونو د غیر قانوني وهل کېدو مخه نه نیول کېږي. نور جزئیات لابه دې سپوږمۍ اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي چې په دې هیواد کې په پراخه کچه د ځنګلونو وهنه چاپیریال ته د پام وړ زیانونو د اوښتو او د خلکو د معیشت د له منځه وړلو لامل شوی. د ادارې دوشنبه د جنوري په 28مه د افغانستان د ختیځو سیمو یو شمېر انځورونه خپاره کړي او ویلي دي چې د ځنګلونو وهل لا هم په دې هیواد کې یوه ننګونه ده او ځنګلي پوښښ او بوټو کې د پام وړ کموالی لیدل شوی دی. اف ای او زیاته کړي چې د 1990 څخه تر 2000 میلادي کلونو پورې په افغانستان کې د ځنګلونو وهل کېدل په کال کې 2.3% لیدل شوی وو. په همدې حال کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي ادعا کوي چې د حکومت لخوا د ځنګلونو د غیر قانوني وهلو په برخه کې هیڅ مخنیوی نه کیږي. د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ اوسېدونکي زلمی خپلواک آزادي راډیو ته وویل
او اوس هم دغه رڅړیو لرګي هم د خلکو روان دي. به د شګل پول وسوالۍ کې زمونږ هغه پخوانی په اصطلاح باندې چې چینار زمونږ د جرګو د مرکو د سوري د ناسې زیوغم خلکو ختم کو توتان چې زمونږ استاسو یو چا میوه ده په افغانستان کې هغه هم د خلکو اوس د تجاران ورپسې شوې دي او دا هم ختم کړل. او املوک چې زمونږ استاسو هم دغه یو پخوا و چا میوه ده او دا اوس خلاص ټول املوکان هم دغه شوې دي او خلک ډیر نه لای خو دا زنګرات پر بیدغه ټول په زنګراتو کې راځي. دا هم د خلکو ډېر چولو چورو تالان په ګډ د طالبان مخانه نسی نه پویږي چې څه وجه ده.
ذکر چې د ولایت بل اوسیدونکو د ازادي رادیو ته وویل چې له بیکاری او د عاید د نشټون لامل یې د ونو وهلو او پلورلو ته مخه کړې ده.
منګ ورونه په خپل زغرته لرګي راوړو خرڅوي مخکې وزپو کې وس په کور باندې سبا دغه لرګي راوړو خرڅوي نو اس نور څه کار مار شي نشته دی او بس دغه کار مار کوو لرګي راوړو به دغه 200-250 افغانۍ باندې یو ګیړې خرڅوي بس کلي خلک رانخلي.
خو د چاپیریال ساتنې کارپو دین محمد فرهمند ازادي راډیو ته وویل
ځنګل وهل د چاپیریال د تخریب او ورته د زیان رسولو ترڅنګ د ککړتیا د ډېرېدو لامل کېږي چې په پایله کې لا په مستر څخه کاربن ډای اکسایډ د بیولوژیکي کمښت سبب کېږي او منفي عکس العملونه زیاتوي. دا پروسه د ځمکې د ګرمېدو او طبیعي پېښو لامل ګرځي. له بده مرغه خلک د فقر او بېوزلۍ له امله د ځنګلونو وهلو ته مخه کوي او توره او غیر قانوني سوداګري خلکو ته اجازه ورکړي چې ځنګلونو ته زیان ورسوي.
مردم اجازه هم اتتایی که همین جنگلات قطع کنه و با جنگلات آسیب بزنه.
په دې اړه مول طالبانو د حکومت د کرنې مالداري او اوبو لګولو وزارت د ویاند مصباح الدین مستعین نظر هم وپوښت خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دې وزارت په ویبپاڼه کې ویل شوي چې د طبیعي سرچینو او د افغانستان د ځنګلونو د ساتنې لپاره پروګرامونه پیل شوي او دا د دې وزارت اساسي او برحاله برنامې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت هم یو کال مخکې ویلي وو چې د وزارت د افغانستان د ځنګلونو د ساتنې او پالنې په موخه یو ځانګړې قطعه جوړه کړې او هغه کسان چې د ځنګلونو د ونو د وهلو او د طبیعي سرچینو د له منځه وړلو لامل کېږي څاري او د قانون منګولو ته سپاري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې د راپور له مخې افغانستان شاوخوا 1.8 میلیونه هکتاره ځنګلونه ونې او بوټي لري چې د دې هېواد 2.3% برخه جوړوي. دغې ادارې د روان لمریز کال په پیل کې ویلي وو چې په تیرو 15 کلونو کې افغانستان 40% ځنګلونه له لاسه ورکړي. د ادارې زیاته کړې چې د 2 کلونو راهیسې په افغانستان کې د ځنګلونو وهل دوام لري او ښکاري چې حکومتونه یې په مخنیوي کې ناکام پاتې دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړي او